زور کې د خدای په امان.
د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د دې خیرنه خبري ګړای کوربه موزه هارون بچایم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت جوړ شو غونډه ته د هیواد وزیر اعظم او د پوز د مشر لخوا د شو سرګندونو په اړه اوري. دغه راز د پاکستان د امنیتي پالیسۍ په اړه هم د هیواد د کورنیو چارو د وزیر او د کارپوهانو خبري اوري. د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ په خیبر پښتونخوا کې چې بارانونو او سیلابي اوبو خلکو ته کم زیانونه اړولي دي په اړه تاسو خبرو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې ګل ایازي اوري.
لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې ترهګرو ته بعد د ولس په مرسته ماتي ورکوي. د افغانستان په ولسی جرګه کې د بلخ د استازي په موټر د ماين په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او د مصر په قاهره ښار کې د امنیتي ځواکونو او مظاهره کوونکو ترمنځ په تازه نښتو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف وایي چې ترهګرو ته به د ولس په مرسته ماتې ورکوي او ولس د حوصلې د یووالي او د بهادرۍ مظاهره کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان د ازادۍ د وش په تمې کلیزې په مناسبت مرکزی دستوري ته په خپل وینا کې نواز شریف ویل
دهشتګردي کی وجہ سے
ماته د ترهګرۍ له وجې په ولس کې موجود د ناارامۍ احساس دی بلکې ملال دی. قام ته هم د دې خبرې احساس دی چې د قانونو پر ژوند کې داسې قسمه امتحانونه راځي او قانونه په داسې حالاتو کې خپلې حوصلې نه بیلي. مونږ به ان شاء الله خپلې حوصلې اوچتې ساتو او ترهګرو ته به ماتې ورکو او مونږ د دې صلاحیت هم لرو. بلخوا د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دغه هیواد د ازادۍ د وشپېتمې کلیزې په خوشحالۍ کې د دغه هیواد په جیلونو کې په معمولي جرمونو کې بند د قیدیانو په سزا کې پرون د کمښت اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ ولسمشر د روایتو مطابق د دغه هیواد په بیلابیلو شعبو کې ماهرینو ته د اعزازاتو ورکولو اعلان هم کړی دی. د پښتو موسیقي لپاره د خدمت په سیله کې د پېښور سره تعلق لرونکي موسیقار استاد نذیر ګل ته تمغه حسن کارکردګي، وژل شوی خبریال ولی خان بابر ته تمغه حسن کارکردګي، ملال یوسفزی ته ستاره جرأت او د خیبر پښتونخوا د یو شمیر وژل شو پولیس افسرانو او سپایانو ته هم د تمغو ورکولو اعلان کړی دی. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې ډېر زر به د ترهګرۍ پر ضد دغه هیواد پالیسۍ اعلان کړي. چودري نثار علي خان ویل دوی د ترهګرۍ په وړاندې په یو داسې پالیسۍ کار کوي چې له مخې به یې ټولې جاسوسي ادارې په یو ځای کار کوي. ښاغلي چودري زیاته کړه
دوی په دې کې ټول استخباراتي ادارې هغه که آی اس آی ده که آی بی ده او که زموږ صوبایي جاسوسي ادارې دي و اته دي. دا به د دې ټولو مشترک ځای یا فوکل پوینټ وي. دا به یوه نوې اداره وي. په دې کې به د جاسوسي ادارو په زرګونو کارپوهان وي او څلیرش ګنټې به کار کوي.
دا ترهګرۍ په اړه د یو اواز کېدو لپاره د مسلم لیگ نون ډلې یو ټول ګوندیز کانفرنس هم راغوښتی و چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې به وشي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې تیر شپه د نامعلومه وسلوالو لخوا د اسماعیلي فرقې په دوو جماعتونو د لاسي بمونو د حملو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او دېرش نور ژوبل شوي دي. د مرکزي کراچۍ د پولیسو مشر عامر فاروقي مشال ریډیو ته تېره شپه ویلي چې دغه بریدونه بېګا شپه د ښار په کریم آباد او میټروول سیمو کې مخې ته راغلي دي. پولیس زیاتوي د حملې په وخت په یادو عبادت خانو کې ګڼ شمېر خلکو مونځ کولو. په کراچۍ ښار کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د تشدد پیښې روانې دي. چارواکي وایي د فاریا په المار ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې یو پولیس والا او یو موټر چلوونکی وژل شوی او دوه کسان ټپیان دي. د المار سیمه ییز چارواکو مشال ریډیو ته ویل دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې دا پولیس له یو شمېر مسافرو سره د یادې ولسوالۍ یو کلي ته روان و. بلخوا په ولسي جرګه کې د بلخ د استازي احمد شاه رمضان د ساتونکو په موټر د ماین په چاودنه کې نن سهار د نوموړي دوه ساتونکي وژل شول او درې نور ټپیان دي. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښو ذمهواري پر غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په میدان وردکو او پکتیکا کې د سیلابونو له امله زیانمن شو کورونو ته د بیړنو مرستو د رسولو لارښوونه کړې ده. د ولسمشر د دفتر نه خبر شوی په یو خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر حامد کرزی په دې اړه له طبي پیښو سره د مبارزې او نورو اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې سو د یادو سیمو له خلکو سره مرستې وکړي. راپورونه وایي چې په میدان وردګ او پکتیکا کې وروستیو سیلابونو شاوخوا 2 تنو ته مرګ ژوبلاړه ولیدا او ګڼ شمېر کورنۍ یې زیانمنې کړې دي. اخوا په لوګر کې هم چارواکي وایي چې د سېشن بي ورځې سیلابونو نږدې 200 کورونه ویجاړ کړي او سلګونه جربه کړنیز ځمکې تباه کړې ده. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. راپورونه وایي د مصر په قاهره ښار کې یو زیات شمېر کسان هغه وخت وژل شول چې د مصر امنی قوو په دغه ښار کې د پخواني اسلام پاله صدر د پلویو مظاهره کوونکو د دوو کیمپونو د ختمولو لپاره عملیات پیل کړل. راپورونه وایي په 9 سلور لارې او رابیا جماعت کې پر جلوس کوونکو اوخ کې بونکي ګاز وشیندل شول او بکتربند ګاډي او بلډوزر د چهارشنبه په سهار دغه سیمو ته ورننوتل. امنیتی ځواکونه وای د قاهرې پونتون سره نږدې 9 سلور لارې نه ټول مظاهره کوونکي وستل دي. په مظاهرو کې د مرګ جوبلې پاړه متضاد رپورټونه دي. که څه هم اخوان المسلمین ګوند او وژل شوو کسانو شمیر په سوونو کې ښایي خو د صحت وزارت وایي چې د 15 پولیسوالو په شمول 13 کسان وژل شوي او 16 ژوبل شوي دي. په عین حال کې د مصر د کورونو چارو وزارت وایي هیڅ مظاهره کوونکي نه دي وژل شوي. بلخوا د جرمني د خارجه چارو وزیر او د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل په مصري چارواکو غږ کړی چې د تشدد پر ځای د خبرو اترو د لارې دا مسله حل کړي. او روسي خبر دی د هند په ممبئی ښار کې د روسي سخت په یو ابدوس کې د چاودنی او د وور لګیدو وروسته دغه ابدوس ډوب شوی دی. د هند سمندري ځواکونو په خبره د چهارشنبه په ورځ په سندرو کې شک نومي ابدوس کې موجود 13 سمندري ځواکونه ورک شوی دي. د هند دفاع وزیر اے کے انټونی د زینو سرتیرو د وژل کېدو تصدیق کړی دی او دا په موجوده وخت کې لوی غمیزه بلل ده. خو نوموړي د مرګ ژوبلې کرش مېره نه ده خودلی. د چهارشنبه سهار وختي د شبي چاودنی وجوهات په سمدستي توګه نه دي معلوم شوی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې ګل ایاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې پر دغه موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه اوري. د پاکستان د آزادۍ د ورځې په مناسبت جوړې وې غونډې ته په وینا کې د هیواد وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي چې د ملک د خراب امنیتی حالت نه یوازې دا چې ورته احساس دی بلکې خپا پرې هم ډېر دی.
دہشت گردی کی وجہ سے عوام میں پائی جانے والی بے چینی کا مجھے نہ صرف احساس ہے بلکہ بے حد ملال ہے.
د پاکستان مرکزی حکومت وایي په نږدې راتلونکي کې به یو نوی اقامي امنیتی پالیسی په ډاګه کړي. د سیمه ییزو چارو یو کارپوه بیا وایي تر هغه چې حکومت ځینو وسلوالو ته ښه او ځینو نورو ته بد طالبان ویل نوی بس کړي په پاکستان کې د ترهګرۍ مسله نشي حل کېدای.
ځنې خلک په غیږ کې نیولې دي وایي چې دا ښه طالبان دي، بل طرف ته ځنې خلکو باندې هغه لګیا دی گزارونه کوي او هغه ته هغه بد طالب وي. نو دغه چې تر څو پورې نه ختم دا مسله نه حل کېږي.
او د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې بارانونو او سیلابي اوبو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي.
لکه کې یو کسټن ډوب کړی دی، کرک کې یو کور را پرېوتې، د هغه کې یو ښځه او یو ماشوم او پات شوی دی. بنو کې دوه برج ته نقصان رسېدلی دی او په سواد کې مټه برج ته نقصان رسېدلی دی.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړه. او دا هم اولنې رپورت اوریدونکو. د پاکستان د آزادۍ د 16مې کلیزې په مناسبت په اسلام آباد کې ویغونډې ته په وینا کې د دې هیواد وزیر اعظم میاں نواز شریف هوډ خودلې چې د پاکستان پوځ او نورې قانون نافذ کوونکې ادارې به د ترهګرۍ په مسلې قابو بیا مومي. هم د پاکستان د آزادۍ د ورځې په مناسبت په خپل وینا کې بیا د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي چې د ترهګرۍ مسلې حلولو لپاره باید د پاکستان سیاسي او امنیتي ادارې یو خلو او یو موټی شي. پدیڑا لے اسلام آباد دا رابعہ اکرم خان رپورٹ اورو.
د اسلام آباد په کنونشن سینټر کې د پاکستان د آزادۍ ورځ په موقع وزیر اعظم نواز شریف اوویل چې د منطقې د مقدر فیصله د پاکستان بغیر نشي کېدی او پاکستان د جنوبی ایشیا یو مهم طاقت دی چې اعتراف یې په عالمی سطح هم شوی دی. د آزادۍ د ورځې دستوري مشر میلما د پاکستان په دوه ورځنی دوره راغلی د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری بان کی مون وو. وزیر اعظم په دې موقع خپل خطاب کې زیاته کړه چې هغه ته یقین دی چې پاکستان پوځ او نورې قانون نافذ کوونکي ادارې پترہ گرے قابو عمومی.
دہشت گردی کی وجہ سے عوام میں پائی جانے والی بے چینی کا مجھے نہ صرف احساس ہے بلکہ بے حد ملال ہے.
دی وای د ترهګری په وجه د ولز د بیچینه نه صرف ماته احساس دی بلکې خفغان هم دی کام ته هم احساس دی چې د قانونو په ژوند کې داسې امتحانونه راځي او کام په داسې حالاتو کې د اتفاق او اتحاد مظاهره کوي زموږ حوصلې وچتې دي او ترهګرو ته شکست ورکولو صلاحیت لرو او ماته یقین دی چې د پاکستان پوځونو او نورو قانون نافذ کوونکو ادارو په مرسته موږ به نه صرف په ترهګری قابو موندو بلکې ملک به امن او سلامتی هم راشي چې را روان نسل ته یو محفوظ پاکستان ورکړو
آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ پاکستان دے سکیں
د غرنګ د گوادر پورٹ په حق لا وزیر اعظم نواز شریف اویل چې گوادر پورٹ د منطقي معاشي مستقبل بدلولې شي وزیر اعظم خپل خطاب کې دا هم اویل چې د سلامتی په موضوع کم بار روانو سورزو کې په اعتماد کې اخلي هم د غرنګ تیر شپه د ازادۍ ورځ منځلو په سلسله کې د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی کاکول ملټری اکیډمي کې خپل وینا کې اویل چې زموږ ګړمبه ترجیح ملکو کا مفاد پکار دی او موږ له داهره ول ندی پکار آزادی یو لوی نعمت دی او د دې ساتلو لپاره زموږ سفرایز هم دی جنرال اشفاق پرویز کیانی خپل وینا کې دا هم اویل چې پترهګری کا موندلو لپاره د قومي اتفاق رائے ضرورت دی
دردی کے خلاف ایک قطعی عملی پر تو دو رائے ہو سکتی ہے لیکن اس کے سامنے جھکنا
د ترهګرۍ خلاف په حکمت عملی خو دوه رائے کې دی شي خو دې ته ټیټېدل څه حل نه دی موږ له هر ممکن کوشش پکار دی چې په څه حل باندې هر ممکنه حد پورې یو قومي اتفاق رائے پیدا کړو او په دې زر تر زره عمل وکړي شي د پاکستان فوج په ترهګرۍ قابو موندلو لپاره به مثال قربانیانې ورکړي دي او نن هم موږ قام سره ولاړ یو او دا جنگ هله کټل کېدی شي چې کله موږ ټول په یو حکمت عملی متفق یو چې زموږ په ذهنونو کې څه ابهام یا شک وي او نه د ترهګرو
د آزادۍ ورځې په مناسبت صدر آصف علي زرداری کام د خپل پیغام کې ویلي دي چې کام د جمهوریت تحفظ او استحکام لپاره د اتحاد مظاهره وکړي د پریزیدنت هاوس نه جاری شوی خبر پاڼه تر مخه چې په دې موقع صدر آصف علي زرداری د قیدیانو په سزاګانو کې د خلصي معافی اعلان هم کړی دی رابعه اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
اور دن کو د پاکستان د کورونا او چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه باید د زړه له اخلاص وشي هغه د امنیت لپاره د کامی پالیسۍ د ځینو ټکو د بیانولو په ترڅ کې پرون مازیګر خبریالانو ته وویل چې د پاکستان ټولې جاسوسي ادارې به د یو چتر لاندې کار او د سختدریځۍ د مخنیوي لپاره به ګامونه پورته کوي په دې اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو
پرون مازیګر اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودھری نثار علی خان وویل چې د امنیت لپاره جوړه کړې پالیسي په دوو برخو تقسیم کړې ده یوه حصه یې د داخلي امنیت او بله په سیمه کې د روانې ترهګرۍ سره تړاو لري نوموړي وویل چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره به موجوده امنیتي ادارې قوي کوي او د ټولو جاسوسي ادارو یوه نوې مشترکه اداره به جوړي په دې کې به ټول استخباراتي ادارې هغه که آی ایس آی ده که آی بی ده او که زموږ صوبایي جاسوسي ادارې دي و اته دي دا به د دې ټولو مشترک ځای یا فوکل پوینټ وي دا به یوه نوې اداره وي په دې کې به د جاسوسي ادارو په زرګونو کارپوهان وي او څلیرش ګینټې به کار کوي چودھری نثار علی خان زیاته کړه چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه باید زړه نازړه ونشي او باید چې قام دې جنگ کولو لپاره تیار اوسي د وال سټریټ جورنال ورسپانې د یو رپورټ تر مخه پاکستان کې له 2001 کال راهیسې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې 10,000 عام وګړي او د 5,000 په خوښه کې امنیتي ځواکونه وجل شوې دي د پاکستان د کورونا چارو وزیر وویل چې د ترهګرۍ په وړاندې د دوی پالیسي به ډیر شایان راونغاړي دغه په وینا په دې پالیسي کې په ملک کې د پراخیدونکي سخت دریځۍ مخنیوي ته هم ځای ورکړي هغه په دې اړه وویل دی وایي دا به هم د امنیت د مسلې برخه وي چې موږ دې د سخت دریځۍ مخه ونیسو د دې کار لپاره به موږ ته د مذهبي علماو د ملاتړ او خو ډیرو پیسو ضرورت وي دا به زموږ د پالیسۍ برخه وي خو په اوس وخت کې اول باید د دې عملی لیوانتوب مخه ونیسو د یادونې وړ ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د ترهګرې په ضد د پالیسۍ جوړولو لپاره ټول ګوندیز کانفرنس هم راغوښتی خو د عمران خان تحریک انصاف ګوند پکې د شمولیت کولو څخه انکار کړی د رپورټونو تر مخه دا ټول ګوندیز کانفرنس به په نږدې راتلونکي کې وشي
اوریدونکو د بشیر ګواخ په رپورټ کې مو اوریدل چې د پاکستان مرکزی حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد یو غښتلې قومي امنیتی پالیسی جوړه کړې او جزئیات به په نږدې راتلونکي کې په ډاګه کړي دا چې دغه رقم یو حکومتي تګلاره څومره مهمه ده او باید د امنیت ټینګولو په برخه کې پر کومو لارو چارو غور پکې وشي پاړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله د سیمه ایزو چارو لوی کارپو ایمل خان سره مرکه کړې. نو راځي چې د مرکې ته وګورو.
پالیسی یو بینما اصول وی چې دا وی پرانا کې بیا اقدامات کیږي. ټول کول خدا دا چې پاکستان کې د دغه قسمه پالیسی ډیر زیات ضرورت ته او ضرورت هو. نو یو خدا دا چې پالیسی پراتک پخپل یو خ قدم وی. دغه خبره دارا چې بیا دا وکتلی په څومره خان داس کې هغه چې نو مسائل مطرح کړی دی او دا غي وجوهات او دا غي حل تجویز کړی دی. ته پالیسی راتک چې نو دا په خیال دا به یو خ قدمی ځکه چې اوسه پورې هیڅ داسې پالیسی نه و چې موږ وایو چې
مختلف قانونونه چې هغه مخه تراوړل خو له صحیح توګه عملی نکړل شو. نو څنګه نه کدا پالیسی مخه تراشي نو دا حکومت به هم د دې د لاګو کولو به صحیح کوششونه کوي کنه لکه د تیر حکومتونو په شانتي بادام بس پالیسی راغلو څه خاطر خان نتایج به لکه مخه تراونه وزي.
پارلمان چې دینو متفقا کاردادونه راغلي چې پاره کې دې وضاحت او سرحد سره چې دینو دغه مسائل چې دې شوي دي او دا هي د پاره حل تجویز کړي خبرې ترې او بیا که خبرې ترې دکېږي نو بیا نور مختلف اقدامات. ولې بنیادی نقطه چې دا هغه امداد چې څومره په دې باندې عمل درآمد شي که تاسو ګورئ تیر حکومت هم دا رنګ پالیسی نوم یو قومي سلامتي پالیسی په نوم باندې یو دستاویز جوړ کړی و چې پاره کې دې ښه خبرې وي. ولې هغه تیر حکومت ته دا مکمل او نه شو چې پاره باندې عمل درآمد وکړي. نو که دغه رنګ دا حکومت هم بیا یو کل جماعتي کانفرنس وکړي یا یو اعلامیه راولي یا یو پالیسی جوړه کړي او پاره باندې عمل درآمد نه کیږي. نو که دا حکومت واقعي مخلص وي او غواړي چې دا دې مسلې یو پایدار حل راوباسي نو پکار دار چې دا بیا عملي کولو د پاره ګامونه پورته کړي.
چودري نثار صاحب انټیلیجنس سیکریټریټ د قائمولو د خبره کړو چې پاره کې آی ایس آی شو ایم آی شو آی بی شو لا دا چې مختلف استخباراتي ادارې دي د ترمنځ به یو دغه قائمول شي هم آهنګي. نو تاسو څنګه غنئ چې آیا دای به کامیاب شي دا قسمه یو دغه جوړولو کې چې دا ټول ادارې یو بل سره په یو ځای شریکه کار کوي؟
ما په خیال باندې دا یو قدم کې دی شي دا د مسلې د حل طرف ته ځکه چې کته سو ګورئ نو چې څه هم دهشتګردي واقع شي نو هغه نه پس اکثر خلک وایي چې دا زمونږ د استخباراتي ادارو ناکامي ده. مې استخباراتي ادارې وایي چې نه موږ په فلان کې وخت باندې فلان کې خلک دغه کړی. نو زما په خیال باندې دغه معلومات تبادله خشه دي.
ایمل سه 2000 اول کار نو ورستو په دې ملک کې دهشتګردي چې کومه هغه زیاته شونه. آیا داس د حکمرانانو غلطي پالیسيان موږ ویل چې تر اوسه پور د سکیورټي پالیسي جوړ نه شو حالانکه په ملک کې دهشتګردي ډېر په خوانه روانه ده.
پاکستان کې کوم پالیسي جوړونکي دي هغه د دوه عملی ښکار دي. هغه یو طرف ته ځنې خلک په غیږ کې نیولې دي وایي چې دا ښه طالبان دي، بل طرف ته ځنې خلکو باندې هغه لګیا ګزارونه کوي او کوشش کوي چې ختم یې کړي. هغه ته هغه بد طالب وي. نو دغه چې تر څو پورې نه ختم نو زما په خیال باندې دا مسله نه حل کیږي. نو اول خدا دې چې حکومت په دې باره کې دا اعلان وکړي چې څومره مسلح گروپونه دي هغه باندې مکمل بندیز لګي.
د سیمه ایزو چارو کارپو ایمل خان وو چې د پاکستان د جوړیدونکو امنیتی پالیسۍ په اړه یې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله پوښتنې ځوابولې. اوریدونکو، وسلوالو طالبانو د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې ته چې د دې هیواد مرکزی حکومت چلوي دړک ور کړی چې د سکر په جیل کې قید د دوی ملګرو ته د مرګ سزا ورکړل شو نو د حکومت پر ضد به د جنگ اعلان وکړي. تفصیل له پیښور د غلام غوث په رپورټ کې.
وسلوالو طالبانو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د تقسیم کړې شوې خاتونو د لارې په مرکز کې د پاکستان د مسلم لیگ نون حکومت ته دړکه ورکړې ده چې کچيري د هغوی د هغه قیدیانو سزا عملي کړې شوه کوم چې د مرګ سزا اورول شوې ده نو بیا به دوی د پاکستان د مسلم لیگ نون د حکومت په ضد د جنگ اعلان کوي. د وسلوال طالبانو د دې دړکې په لړ کې مشکره د پاکستان مسلم لیگ نون د مرکزی ویان صدیق الفاروق نه پوښتنه وکړه نو هغه په دې لړ کې د څه ویلو نه ډډه وکړه. خو خبریال او سیرونکی رحیم الله یوسفزی د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو د پاکستان د مسلم لیگ نون په حکومت کې هم خپل بریدونه جاری ساتلي دي او تر څو چې په سکر جیل کې د وسلوالو ډلو د کسانو د اورول شوي د مرګ د سزا تعلق دی نو په تیر حکومت کې سدا پاسه 1400 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې و. خود مدني ټولنو او نړیوال فشار لاندې دغه سزاګانی نوې عملی کړې شوې.
د تیر حکومت چې
اغی سره خو تقریبا 300 زیات کسان داسې وو چې اغی باندې د 500 حکم عدالت کړو. دوی خدا پالیسی وه چې دوی به عمر قید ورکوي، دوی به 500 سزا نه ورکوي، او نړیوالې ډېرې ادارې دي هغې هم دا نه غواړي چې داسې خلک اعدام شي. بل اوس دا نوی حکومت چې راغلی د دوی پالیسۍ کې لږ فرق دی. دوی غواړي چې عدالت چې کومه سزا ورکوي هغې باندې عمل پکار دی. داسې معلومېږي چې 1 اگست نه به دغې باندې عمل شروع شي، ځکه چې فعلاً درې کسان دي لشکر جنګي غړي دي چې هغې باندې د 500 حکم شوي دي او هغې باندې هم عمل نه دی شوی. او دې نه پس 15 کسان نور دي. نو داسې ویل کېږي چې په هغې کې د
دا چې مسلم لیگ نون او د پاکستان ځینې نورو سیاسي ګوندونو ولې د وسلوالو ډلو په لړ کې محتاطه رویه اختیار کړې ده، آیا دوی د وسلوالو د بریدونو نه ویریږي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
دغه دواړو سیاسي ګوندونو په خپل انتخابي کمپین کې دا وعده کړې وه چې دوی به دغه وسلوالو ډلو سره د امن خبرې کوي، کوشش به کوي چې د خبرو د لارې مسله حل کړي، او دا خبره هم کوله چې د دغه مسلې فوجي حل نشته. ما په خیال باندې دوی دا غواړي چې یو ځل د خبرو کوشش وکړي، که خبرې ناکامه شولې نو بیا ما ته ښکاري چې دوی به زیات توجه ورکړي د دغه خلکو خلاف فوجي عملیاتو ته. نو هغې پورې ډېرې محتاط دي.
دا یادونه ولدا چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری د یو صدارتي آرډیننس د لاري د مرګ د سزاګانو د نه عملي کولو فیصله کړې و. د کوم آرډیننس موده چې د جون په 13 نیټه سره رسیدلې ده، او د اگست د 6 نیټې نه تر 28 نیټې پورې به په سکر جیل کې د یو ناقانونه ګرځول شوی ډلې درې کسانو ته د 500 ورکولو نیټه پرانیزدې کېدو ده، او په دې لړ کې د وسلوالو لخوا د دړکو له وجې د پاکستان د مسلم لیگ نون حکومت د یو ازمایښ ښکار شوی دی. خو د پاکستان وزیر داخله چودري نیسر ویلی دی چې دوی به په هر حال کې د حکومت د واکمنۍ قائمولو کوشش کوي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، بیګا په کراچا کې د اسماعیلیانو په دوه جماعتونو بریدونه وشول چې دوه کسان پکې وژل شوي او د 150 په شاوخوا کې نور پکې زخمیان شوي دي. همداراز چارواکي وایي د سند په حیدرآباد کې ځینو هغه بلتون پاله ډلو چې د پاکستان د ازادۍ ورځ د تورې ورځې په حیث لمانځي پر هغه دوکانونو بریدونه کړي چې د پاکستان جنډې پکې خرڅېدلې. ظفر کریمی پرې رپورټ راکوي.
پولیس وایي دغه حمله د خار په کریم آباد او میټروویل سیمه کې د نهې پشپه مخې ته راغلي دي. د مرکزی کراچۍ د پولیسو مشر ایس ایس پی عامر فاروقی تیره شپه ناوخته مشال رډیو ته ویلي دي لومړنی برید د کریم آباد په جمعت خانه شوی چې یوه ښځه او یو ماشوم پکې وژل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي دي. دی وایي دا کار هغه ملک دشمن خلکو کړی دی، څوک چې هر وخت د دې ملک په امن خرابولو کې لګیا دی. د دې خلکو خو نه د خپل ملک سره مینه شته او نه دوی انساني کرامت ته درناوی لري. موږ د بریدونو په اړه لومړني شواهد راټول کړي او پلټنې مو شروع کړي دي. د دغه برید لږ شېبه وروسته د ښار د سایډ ټاون په میټروویل سیمه کې هم د اسماعیلي مسلک خلکو په یوه بله جماعت خانه باندې ورته حمله شوې ده. د یادې سیمې ایس ایچ او توپیل احمد مشال ته ویلي دغه برید چاته مرګ ژوبله نه ده اړولې. د هغه په وینا د برید په مهال په جماعت خانه کې یو شمېر کسان په عبادت بوخت ول. بلې خواته د سند صوبې په دویم لوی ښار حیدرآباد او نورو ښارونو کې هم د کرکر حملو پیښې رامنځته شوې دي. د سیمې پولیس وایي دغه حملې د سند صوبې په دادو، مهرابپور، بینظیرآباد او لاړکانه کې د نهې پشپه مخې ته راغلي دي. پولیس چارواکي زیاتوي دغه حملې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت جنډو یا بیرغونو په پلورونکو ترسره شوي دي چې له امله یې د دغې بیرغونو یو پلورونکی شعیب وژل شوی دی. د یادو چاودنو په اړه د حیدرآباد ایس ایس پی اسماعیل میمن رسنیو ته څه داسې ویلي دی وایي ځینې داسې بیلتون غوښتونکي ډلې دي چې هغوی د 14 اگست ورځ د تورې ورځې په توګه د نمانځلو اعلان کړی دی. ماته داسې ښکاري چې دا حملې د دغې ډلو کار وي. دوی د سین صوبې په مختلفو ښارونو کې د ازادۍ د ورځې په مناسبت جوړ شوي د بیرغونو دوکانونه په نښه کړي دي او ځینې دوکانونه یې سوځولي هم دي. د اسماعیل میمن په خبره د حملو وروسته دوی په ځانګړې توګه د هغې ځایونو د امنیت لپاره لازم ګامونه پورته کړي دي په کومو ځایونو کې چې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت نن د چهارشنبې په ورځ دستوري او غونډې کیږي. تر اوسه نه خو کومې ډلې د اسماعیلي مسلکه خلکو په جماعت خانو د حملو پړه منلې او نه چا د سین صوبې په نورو ښارونو کې د 14 اګست په مناسبت د جنډو په جوړو شوو دوکانونو د حملو ذمواري منلې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو، د بلوچستان په تربت سیمه کې دغه صوبې د اسمبلی یو غړی میر عظیم جان بولیدی په خپل کور کې مړ موندل شوی دی. چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې بولیدی پخپل ځان وژلې، خو زیاتوي چې په دې اړه لا هم تحقیقات روان دي چې نوموړي دغه کار ولې کړی دی. نیاز مساخیل پرې رپورټ لري.
د مکران ډویژن کمشنر عبدالفتاح بنگر مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د پیښې په اړه پاخه معلومات د تیرې سه شنبې یا منګل په ورځ ناوخته را رسیدلي. لتربتا شاوخوا سلویشت یا 50 کیلومتره لري د بولیدا په سیمه کې میر عظیم جان بولیدی په خپل کور کې د شپې د معمول په شان ویده سوی و. خو د سه شنبه په سهار له خوبه پر راپاسېدو کې ډیر وخت واخیست. ماسپښین ناوخته کور والا ور په بیا بیا وروټه کولو، خو د دروازه خلاصه نه کړه. وروسته د کور غړي چې دروازه ماته کړه او دننه ورغلل، نو دی هلته مړ پروت و. د په توپنچې یا تمانچې خپل ځان وزلی و. دا چې د دې مړینې تر شا خو به کوم سیاسي یا قبایلي اړخ موجود نه وي، د مکران کمشنر د پښتنې په ځواب کې وویل. نه، دا ځانوزنه ده. قبایلي یا سیاسي لاملونه امکان نه لري او نه دا ممکنه ده، ولې چې نوموړی په خپل کور کې دننه مړ ترلاسه سوی دی. د پیښې شاهدان او نور ورته شهادتونه موجود دي. زموږ له لومړنیو پلټنو هم دغه ثابتېږي چې نوموړی ځان په خپله وزلی دی. دغه شان د نوموړي د کورنۍ غړي هم دغه خبره کوي. د مکران کمشنر په خبره پلټنې روانې دي، خو تر دې دمه د میر عظیم جان بولیدی د ځانوزنې تر شا هیڅ وجوهات معلوم سوي نه دي. یاد دوی میر عظیم جان بولیدی شاوخوا 13 کلن و او دی په تیرو اوسني پارلماني ټول ټاکنو کې د تربت کیچ لسمی د بلوچستان اسمبلی غړی ټاکل سوی و. د نوموړي سیاسي تعلق له واکمن نېشنل پارټۍ سره و. نیاز مساخیل، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو روانه لړۍ یو شمیر کورنۍ ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. د حکومت لخوا ورکړل شوې شمیرې ښیي چې د بارانونو له لاسه تر دې مهاله 3 تنه مړه او 10 نور ژوبل شوي دي. په همدې حال کې حکومت د صوبې بیلابیلې ضلعې د بارانونو سیلابي اوبو له امله حساسې ګرځولې دي. له پېښوره پرې د شبیر جان رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا کې د قدرتي افاتونو د انتظام ادارې یا پی ډی ایم ای اسسټنټ ډایرکټر ندیم خان مشال لیډو ته وویل چې موجوده بارانو او سیلابونو له وجې د صوبې جنوبي اضلاع ډېر متاثره شوي دي چې پکې مالی او ځاني زیان اړېدلی دی. درې کسان مړو او لسو پورې ژوبل شوي دي.
یو کس چې کم دینو هغه ډوب کړی دی. کرک کې چې کم دینو یو کور را پرېوتې د هغې کې یو ښځه او یو ماشوم چې کم دینو هغه پات شوی دی. بنو کې چې کم دینو دوه برج ته نقصان رسېدلی دی او په سواد کې مټه برج ته چې کم دینو نقصان رسېدلی دی.
دا چې په دغه سیمو کې امدادي کاروانې پسډول دي. نو ندیم خان جاتوي،
موږ جدي وته ټینټ سم لګلی دي. موږ ته فوډ آیټمز وغیرہ کم چیرې دو ضرورت یا سینډ بیگز چې کم داغه دوه پروټیکشن د پاره شو یوز کوله د بندولو د پاره د وبو د پاره دا مو ته لګلی دي. د دې علاوه ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن ته موږ ریلیف فند هم ورکړی دی.
بلخو پی ډی ایم دا هم وایي چې د خیبر پښتونخوا شپږو ضلعو پېښور، نوخار، چارسدا، بنو، ډیری خان، ملکن او هزارې یو کم شپېته یونین کونسل د سیلابونو له وجې حساسې ګرځولې شوې دي. دغه سیمو کې خلکو ته د سیندونو نه د لرې اوسېدو هدایت هم کړی دی. دا چې موجوده وخت کې په سیندونو کې د سیلابونو څه صورت حال دی، نو د خیبر پښتونخوا د سیلابونو د مخنیوي ادارې مشر عنایت الله وزیر مشال لیډو ته وایي
ورتک باندې فلحال نیچے درجے سیلاب دے گا نا اور نوشیرا باندھے ہاں نیچے درجے سیلاب دے وہ خواجہ خیلا کے ہمندرا کے درمیان فلڈ دے وہ مونڈا باندھے ہائی فلڈ روان دے وہ خیالی باندې هغه وبځاتی دي خدا با ماخان ته د نوشهره او ورتګ دی باندې وبځيږي او باقی چې په ګمبیلا کې کوم سهار کې ډیر راځتا او 39000 ګمبیلا بنو کې هاي ګلډو پکې هغه اوس کمی دوه باندې روان دي کورم ریور کې ها اوس کمی کې روان دي درمیانه فلټ روان
یا دونه ولدا چې د خیبر پښتونخوا موسمیات او محکمې وینا تر مخه راتونکو شواروس کې د صوبې په بیلابیل ځینو کې د نور بارانو امکان دی چې له وجې پسندونو کې د اوبو کچه سیوا کېدی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، 5:30 بجې شوې. د مازیګر د ګلیاز نه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای چې ترهګرو ته به د ولس په مرسته ماتې ورکوي او ولس د حوصلې د یووالي او د بهادرۍ مظاهره کوي. دا خبره نواز شریف نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ازادۍ د 68مې کلیزې په مناسبت مرکزی دستوري ته په خپله وینا کې وکړه. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویل چې ډېر ژر به د ترهګرۍ پر ضد دغه هیواد پالیسۍ اعلان کړي. چودري نثار علي خان ویل چې دوی د ترهګرۍ په وړاندې په یو داسې پالیسۍ کار کوي چې له مخې به یې ټولې جاسوسي ادارې په یو ځای کار کوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې تېره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا د اسماعیلي فرقې په دوه جوماتونو د لاسي بمونو د حملو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او دېرش نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې یو پولیس والا او یو موټر چلوونکی وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. ملخوا په ولسي جرګه کې د بلخ د استازي احمد شاه رمضان د ساتونکو په موټر د ماین په چاودنه کې نن سهار د نوموړي دوه ساتونکي وژل شول او درې نور ټپیان دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په میدان وردګو او پکتیکا کې د سیلابونو له امله زیانمن شوو کورونو ته د بیړنۍ مرستو د رسولو لارښوونه کړې. په مصر کې د لری کړل شوی ولسمشر محمد مورسی ډلی اخوان المسلمین ویلي چې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې په سوونو پلویان وژل شوی دي. خو د مصر د صحت چارواکي وایي چې په نښتو کې د 15 پولیسوالو په شمول 13 کسان وژل شوی او د هند په ممبئی ښار کې د روسي ساخت په یو افتوس کې د چاودنې او د ور لګیدو وروسته دغه افتوس ډوب شوی دی.
لند خبرونه مو د ګلیاز نه اوریدل. اوس د پاکستان د نننې ورسپانو د اداریو غټکی د رابیا اکرم خان نورو
اج رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې نن پاکستان د ازادۍ شپږ شپېته کاله پوره شول، خو په دې کلونو کې قتل دادي چې موږ څه حاصل کړل، تیر وخت نه موږ سبق واخستو او کنه، او آیا را روان وخت په چیلنجونو قابو موندلو لپاره موږ سلسله منصوبه بندي شته؟ ادارې وایي چې سوال دا دی چې موږ په انفرادي او اجتماعي توګه خپل فرض ادا کولو کې څومره حده پورې کامیاب شو. د ادارې په وینا نن موږ د ازادۍ ورځ په یو داسې وخت کې لمانځو چې ملک او قوم ته سنگین چیلنجونه مخې ته دي، لکه ملکي معیشت کمزورې دی، توانائی بحران دے، او امن و امان صورت حل حکومت او ذمہ وار لپاره یو چیلنج جوړ شوی دی. ادارې مخکې وایي چې یادو مسلو باندې قابو موندل لپاره حکومت خپل هلې ځلې او اقدامات کوي، خو خبره داد چې دا ورځ د عزم تقاضا کوي چې د ملک هر وګړی په خپل ځای خپل فرض او ذمہ واری پوره کړي او هغه شتمن خلک دې دا سوچ وکړي چې هغوی به اولس له څومره ریلیف ورکوي او حکومت ته به څومره ټیکس ورکوي، ځکه چې د ذمہ واریانو او فرایضو پوره کولو احساس کمونه مخ وړاندې بوزي او په دې کې د ملک او قوم ترقی وي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان شمالي علاقو کې غیر معمولي بارانونو او هند له طرفه په ستلوج او نورو دریابونو نه پرېښودل شوي سیلابي اوبو پنجاب، سند، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې عربونو روپو فصل تباه کړی دی او په زرګونو خلک بې کوره شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې حکومت هم کوشش کوي او پاکستان پوست هم د روایاتو مطابق د متاثرینو مدد کوي، خو متاثرین وایي چې هر کال د سیلابونو او د هند له طرفه پرېښودل شوي اوبو له امله ملک ته د کمې تباهۍ مخه وي. د هغې یو ته وجداده چې په دریابونو حفاظتي بندونو لپاره هر کال کمره کم مختص کړی شوی وي، نو هغه د سرکاري افسرانو په لاس کې وي چې هغوی نه د بندونو مرمت کوي او نه د اوبو د لارو صحیح انتظام جوړوي. اداره مخکې لیکي چې د افسوس خبره داده چې زموږ سرکاري دفترونو کې کاغذي کاروایی وشي خو په عملي توګه هیڅ نه کیږي، نو دې له وجې هر کال کیدونکې تباهي د مخکې نه زیاته وي. اداره اخره کې لیکي باید چې په سیلاب کابو موندلو لپاره کم قسمه حفاظتي ګامونه او تجویزونه هم واخیستل شي، خو د هغې په مؤثر طریقہ کتنه وکړی شي او کم چارواکي په دې لړ کې خپل ذمہ واری سرته ونه رسوي، هغوی خلاف دي سخت کاروایی وکړی شي او کامی مجرمانو غوندې سلوک دي ورسره وکړی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجله لیکي چې اوسس په ټلی ویژن خودل شوی دی یو برکا پوش جنې کارټون دا پیغام ورکوي چې قلم او کتابونه له تورې زیات طاقت لري. په کارټونی فلم کې خودل شوی دی دغه جنې نوم جیا دی چې د سکول استاد دا د وسلوالو طالبانو سره ځکه جنگ کوي چې هغه جنکو ته د سکول ته د تلو اجازه نه ورکوي. مقاله لیکي که څه هم دا کارټونی فلم ستایل کیږي خو د سره سره پی نیوکې هم کیږي چې ولې د جنې ته برکا اچول شوی دا. فورن پالیسی لیکي چې د دې کارټونی فلم مقصد په معاشره کې د جنکو د تعلیم حاصل لولو د حق پړه بیداری پیدا کول دي او که څه هم د دیجنې په برکا چولو باندې نیوکی کیږي خو بیا هم دا د یو ښه مقصد لپاره کارول کیږي. بلخو په یو بل مقاله کې فارن پالیسی مجله د افغانستان په اړه لیکي چې په کابل کې ترسره شوی د 200 قبایلی مشرانو غونډه د سرګندوي چې د 2014 انتخابات بعد د افغان حکومت د خلکو په اعتماد جوړولو کې څومره کردار ادا کولی شي. دا غونډه د اپریل په میاشت کې شوې چې پکې د افغانستان د 43 واړو صوبو نه قبایلی مشرانو ګډون درلود. د مقالې لیکوال لیکي چې د دې لپاره دا یو حیرانوونکې خبره وه چې ولې په زرګونه ولسی خلک او په ګڼ شمېر کې پولیس او پوځیان په خپلو خپلو سیمو کې د یو څو سوو وسلوالو طالبانو مخه نشي نیولی. لیکوال لیکي د دې پوښتنې ځواب ورته هم په دغه غونډه کې ناستو مشرانو ورکړی وو. هغه دا وو چې ولس په حکومت او امنیتي ادارو بې باوره دي او فکر کوي چې دا دواړه د خپلو مفاداتو لپاره جنګیږي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، رویټرز خبری جانس په خپل رپورټ کې وایي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته ښایي د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی زیات شي. رپورټ زیاتوي د تیرو کلونو په مقابله کې سږ کال د هند تر واک لاندې کشمیر کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل عبدالحی کاکړه اورو.
رایټرز خبری اجانس وایي پاکستان میشت اروپا کې تیاری نیسي چې راتلونکی کال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د هند پر ضد کاروایی شروع کړي. د ځینو سرچینو په وینا داسې کېدل به د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. رایټرز د هند د جاسوسي سرچینو له خولې وایي په جلال آباد کې د هند پر کونسلګری برید او د کشمیر پر سرحد د هند پر فوجانو حمله دا خبره په ګوته کوي چې کېدلای سي د مذهبي شدت پسندو کاروایانی وار لمخه پیل سوي وي. رایټرز د پاکستان میشت لشکر طیبه غړو ویلي چې ډله یو ځل بیا د هند خلاف کاروای شروع کوي چې د دوی په وینا دا ځل به دا په پراخه کچه د سرحد هغه بلی غاړي ته وي. د هند د جاسوسي ادارې یو چارواکي رایټرز خبري اجانس ته ویلي هند له 2014 کال وروسته رامنځته کېدونکې منظرنامې اندیشمن کړی دی. د دې په وینا کې چرته اروپا کې په افغانستان کې د کامیابۍ دعوه وکړي نو کېدلای سي دوی د هند پر لور مخ راواړوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي اجانس ته ویلي د هند له لوري لګول شوو تورونو حیرانه کړی دی ځکه د دې په وینا پاکستان له خپلو شدت پسندو سره په جنگ دی او له هیواد د باندې د هیڅ ډول مهاجرۍ شوق نه لري. رایټرز خبري اجانس زیاتوي کله چې امریکایي فوجان خپل وطن ته ستانسي نو د شدت پسندو له افغانستان څخه د بیرته راوتو یو غیر یقیني صورتحال به رامنځته سي. دلته اجانس د لشکر طیبه د مشر حافظ سعید د هند له یو اونیزي مجلې سره د مرکې حواله ورکوي چې په کې نوموړي ویلو له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتو سره سم به په کشمیر کې د ده په وینا بشپړ وسلوات جهاد پیل سي. د لشکر طیبه یو مشر د نوم نشودلو په شرط رایټرز ته ویلي لشکر طیبه سش کال له نورو شدت پسندو ډلو سره په ګډه کار کړي چې نور پاکستانی جنگیالان وروزي او تر پولې هغې غاړې هند ته ورواړوي. دلته اژانس د ساوت ایشیا ټوریزم پورټل په نوم د یوې تحقیقاتي ادارې حواله ورکوي چې وایي د روان کال په لومړیو 8 میاشتو کې په هندي کشمیر کې د تشدد 103 پیښې ریکارډ شوې دي چې همدغه شمیر تیر کال په همدغه موده کې 50. د لشکر طیبه یوې سرچینې رایټرز خبري اجانس ته ویلي د هند لخوا د سختو امنیتي تدبیرونو د نیولو له وجې دوی د پخوا په شان خپل غړي په لوی شمیر کې هند ته نه لیږي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 شل صافي اوریدل شي.
اوریدونکو که څه هم افغان چارواکي وایي چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې عملیات کړي او طالبانو یې پاکه کړې، خو ځایي اوسیدونکي وایي چې دغلته سم عملیات نه دي شوي او ډیره کمه برخه له وسلوالو پاکه شوې ده. د دوی په وینا باید دغلته ورغلي افغان امنیتي سرتیري زر تر زره د عملیاتو په کولو سره له سیمې څخه طالب وسلوال وباسي چې خلک په آرامه ژوند وکړي. شاه محمود شینواره پرې رپورټ لري.
شاوخوا شل ورځې وړاندې افغان ځواکونو د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکړی و چې د چارواکو په خبره اوس هم روان دي. د ننګرهار د ولایت وین احمد زی عبدالزی وویل چې د دې عملیاتو په پایله کې تر اوسه ټول لس تنه وسلوال وژل شوي او د ولسوالۍ دوه مرکزي ساحې ناور تنګې او سره قلعۍ له وسلوالو پاکې شوي دي.
کوم وروستي ارقام چې موږ ترلاسه کړي دي په دغه وروستیو کې چې د ناور تنگی او د سری قلعه په ساحه کې عملیاتو شول، نو مجموع کې لس تنه مخالفین وژل شوي دي او د څوار مسو په شاوخوا کې زخمیان دي. همدارنګه یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. د ناور تنگی ساحه او د سری قلعه ساحه کې دي، دا هغه ساحه دي چې یو خو د وسلوالو مخالفین د شتون نه خله پاک شوي دي او بل دلته چې کوم مرکزونه وو هغه له منځه تللي دي.
په داسې حال کې چې تیره اونۍ د ملي دفاع وزارت ویان ظاهر اعظمي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ځواکونه یې د حصارک ولسوالۍ تر بشپړ کنټرول لاندې راوستي او ګڼ شمېر وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. اعظمي ویلي وو چې دوی د عملیاتو دویمه مرحله هم بشپړه کړې او اوس درېیمه مرحله چې پکې سیمه له مینونو او ځینو نورو عناصرو پاکېږي پیل شوې ده. خو د حصارک اوسیدونکو بیا د ظاهر اعظمي څرګندونې په کلکه رد کړې او وی ویل چې له کله نه امنیتي قوتونه د عملیاتو په موخه دې ولسوالۍ ته تللي، یوازې د باور تنګي په نامه سیمه نیولی ولی نور هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
اشاره کړی ولسوالۍ نه خبرې کوم جان محمد او دغه کوم عملیات چې دغه چارواکي وایي چې داسې پیشرفتې کړی ده، پلانګي جګړې عملیات کړي، پلانګي جګړې عملیات کړي، دومره تلفات یې وړي، دا خوشې اسې بس دروغ دي او بس اوازې دي چټي او ملي اردو راغلي په بیس کې پرته ده او په دې سړک ولسوالۍ کې پرته ده خپل ځانونه ساتي. دا پرونو مادیګر سي څنګه شو دا نن سي شو را پینځه شپه او اته کا عوام به مړ دي را پښینو او زه او ماړو نه دي پتی ګورل لګيږي. کوم طالبان چې دي په خپل خطو کې پراته دي ټول شارک دي ټکرا ټول ور سوالي ما سره کړی دا
شي کوم خبرې کوم دي په هغه کې چې مو سي دن کوي ما او دا کوم هغه شي راغلي دي ملي ودل راغلي دا هغه ته شارک ته راغلي دا دوی یو نشته ما خو نه دي تلي دي شارک سل سل پیښه یعنی سکو سل پیښه سل پیښه دی وو نه پیښه یہ دار طالبان سره د دری پیښه حکومت سره دوی دن کو نشي کولای چې دوی عملیات وکړي. 1500 شپږ سو طالبان ویلته او دغه طالبان چې ډېر خطرناک طالبان دي او دوی 200 دانی ورغلي 200 باندې دوی څنګه عملیات وکړي دوی چې دوی بچي وګړي او شم نشي کولای.
خو دی اول تاریخ باندې لاړ او نن سلام تاریخ ته او کوي استام د خدای مې دغه نه باندې زبانه چې در توه ما چې نن دیناور دی ورسوالي سره ډیر جوخ ده او دغه ځای کې کوم طالبان نن یستری دي نن له دې نه مخکې که دا شل ورځې وتلي او که پنځلسې وتلي او که میاشتې وتلي دوی یو لسم مخې ته نه دي لاړل. د مخقبلې خوا ته مې دي لاړل، د شمال خوا ته مې دي لاړل او جنوب خوا ته مې دي لاړل او بعضې مغه ولسوالۍ منځ کې سیند ده او دې خوا ولسوالۍ ده او پورې خوا دوی دي او څه په ولسوالۍ کې دي.
دارنګه د حصارک ولسوالۍ قومي مخاور ملک سرمس وویل چې په دې ولسوالۍ کې د امنیت قومندان ملي امنیت او ولسوال پرته نور د بل هیڅ برخې مامور هلته نشته چې د سیمې اوسیدونکو ستونزې اوارې کړي.
بالکل دا درته یو ملي امنیت ته یو یو قومنداني ده دا دوه یو په خپله ولسوال د درې له دې نه خواته نه دي تشکرو والا څوک شته، نه قضا شته، نه سرندوالي شته، دا نور یو شی هم نشته، نه حقوق شته.
د ولایت وین احمد زی عبدالزی بیا وایي چې په حصارک ولسوالۍ کې مامورینو خپل کار پیل کړی ولې ځینې مامورین چې لا تر اوسه نه دي ورغلي هغوی به هم په نږدې وخت کې د خپلې دندې د ترسره کېدو په موخه ورشي.
د مامورینو د وظیفو د اجرا په رابطه باندې موږ معلومات ترلاسه کړل. حصارک ولسوالۍ کې مامورینو کار پیل کړی دی او روزمره خدمات خلکو ته رسوي، خو په ډېر کم تعداد سره کوم مامورین چې خپل وظیفو ته یې تر اوسه مراجعه نه ده کړې ولسوالۍ ته کار کوي او هغوی سره تماسونه نیول شوي دي ډېر ژر ده چې هغوی خپلو وظایفو ته وګرځي. د همدغه افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو نتیجه ده چې په دې ولسوالۍ کې د انتخاباتو لپاره مدګي او د مملکې د کارتون توزیع پروسه هم په ښه توګه روانه ده.
د حصارک ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته د مرکزي چارواکو هغه مهال پام واوښت چې د دې ولسوالۍ پخوانی ولسوال ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د ولسوالۍ په اړه حقایق خپاره کړه چې هماغه مهال د ملي اردو په مشرۍ امنیتي قوتونو په یادې ولسوالۍ کې عملیات پیل کړل.
مشال راډیو ګران او قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال راډیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا
اوریدونکو د نېشنل انټرست نومې مجلې په ولیکنه کې د پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداري 15 کلنې دورې ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې راغلي په داسې حال کې چې یو زیات شمېر پاکستانیانو انګیرله چې ګنې نوموړی به پر ضد یې د درغلیو د جوړو شوو دوسیو له کبله خپل کار په صحیح توګه ونشي کړی. ښاغلي زرداري د پاکستان په آئین کې یو شمېر مهم اصلاحات راوستل. د دې لیکنې مهم ټکي له ما هارون بچا اوري. له امریکا څخه خبریدونکي دی نېشنل انټرست نومې مجلې په ولیکنه کې ویل شوی د پاکستان یو د پام وړ شمېر وګړي خایي په دې خبره خوشاله وي چې دغه هیواد ولسمشر آصف علي زرداري به راتلونکي سپتمبر میاشت د ولسمشرۍ چوکۍ پرېږدي. د لیکنې له مخې پر یادې چوکۍ به د ممنون حسین په نوم یو تن چې 13 جولای میاشت د پاکستان د ولسمشر په توګه وټاکل شو کېني. لیکنه زیاتوي که څه هم یو زیات شمېر پاکستانیانو د ولسمشر زرداري کړنو ته د شک په سترګه کتل، خو ورسره دا خبره درک هم کړه چې نوموړي په ډیرو نامساعده حالاتو کې وکول شول خپل 15 کلنه دوره پای ته ورسوي. لیکنه کاږي پر ولسمشر زرداري د درغلۍ هغه تورونه چې د خپلې وژل شوې ښځې او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د واکمنۍ په کلونو کې پرې لګول شوي ول هم عدالتونو ثابت نه کړای شول. په لیکنه کې وړاندې راغلی آصف علي زرداري د مېرمنې د وژل کېدو د پخواني پوځي دکتاتور جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ له ختمېدو وروسته د 2008 کال په سپتمبر کې د پاکستان د ولسمشرۍ په چوکۍ کېناست. په مقاله کې ویل شوی هغه خلک چې د پاکستان د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره د زرداري په ټاکل کېدو خوشاله وو، ډېر زر یې پر نوموړي له مشرف سره د پټې معاملې کولو او د خپلې ښځې د وژنې د پلټنو نه کولو تورونه پورې کړل. خو لیکنه زیاتوي چې ولسمشر زرداري په 2009 کال کې د پاکستان د پارلمان له لارې د دې هیواد په اساسي قانون کې د اصلاحاتو راوړلو عمل پیل کړل چې په نتیجه کې د پاکستان له ولسمشر څخه د یو جمهوري حکومت کور ته د لیږلو اختیار واغستل شو. پر دې سربیره د وزیر اعظم دفتر او پارلمان ته زیات اختیارات ورکړل شول او د یو شمېر مهمو حکومتي محکمو تنظیمي واک له مرکز څخه صوبو ته وسپارل شو. د لیکنې له مخې د پاکستان یو ولسمشر هم دغه کارونه نه وکړي. نوموړي غوښتل د دغو اصلاحاتو له لارې په راتلونکي کې په هیواد کې د پوځي آمریت مخه ونیسي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې د پاکستان له امریکا سره اړیکې چندان ښې نه وي، ولسمشر زرداري د پاکستانی پوځ په مشرۍ له پاکستانی طالبانو سره په جګړه کې کلیدي رول ولوباوه. دغه راز نوموړي له چین سره چې د پاکستان مهم ستراتیژیکي ملګری دی، د پاکستان تجارتي اړیکې لا ډېرې پیاوړې کړي. د نېشنل انټرست نومې مجلې په لیکنه کې د ولسمشر زرداري هغه خبره راغستل شوې چې په دې وروستیو کې ویلي ول انتظار باسي چې د ولسمشرۍ دورې ختم شي او د پر ضد د دوسیو جوړونکو خلکو اصلیت پاکستانی ولستا په ډاګه کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلی چې د قبایلي ځوانانو لپاره به یو ځانګړی پالیسي ډیر زر اعلان کړي. دغه په وینا د دې پالیسۍ له مخې به د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره د تعلیم، لوبو، روزګار موقع برابرېږي. ځایي اوسیدونکي هیله لري چې دا خبره د بیانونو تر حده پورې پاتې نه شي. خالد خان پرې له پیښوره رپورټ راکوي.
دا یو خبری پانی تر مخه د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلی دی چې قبالی ځوانانو د پاره به ډیر زر فاټا یوت پالیسی اعلان کول شي. دا کوم تر مخه چې قبالی سیمې ځوانانو ته به د تعلیم، لوبو، روزګار او نور اسانتیاګانې د دوی په سیمو کې ورکول شي. دا پختونخوا گورنر دغه داوا کړې ده چې د قبالی ځوانانو د پاره د پالیسی اعلان به هم په دې میاشت کې کول شي. د کوم د پاره چې هغه د فاټا سیکریټریټ لوړ پوړو چارواکو، پولیټیکل انتظامی او قبالی ځوانانو سره سلام مشورې کړي دي. دا گورنر د دغه اعلان په حق له د فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته وویل چې موجوده گورنر په خپل قبالی سیمو سره تعلق لري او غواړي چې قبالی ځوانانو ته د هیواد نور ځوانانو په شان د تعلیم، روزګار او لوبو اسانتیاګانې هم د دوی په سیمو کې ورکړي.
پالیسۍ په
مسئلہ باندھے پے در پے جدینو مختلف میٹنگوں اوشو چپاوے کی زمین دفاتا سے سورا چاروا کی دی سورا مشران دی اگئی سرا ہم سلا مشورہ اوشو ادارہ سے زمین دفاتا کم زوانان دی کم دا سے سرکردہ خلق دی اگئی سرا پکے ہم مشاورت اوشو چی اور نوی یوت پالیسی دی تیار کریشی اور در نظر دی دا اگئی منظوری ور کریشی
دا پختونخوا گورنر پخپل بیان کے دا ہم ویلی دی چی دفاتا دا پارا با یہ زانگڑ یوت پارلیمنٹ ہم سازولی شی خو بیا دا خیبر پختونخوا دا یوت پارلیمنٹ یو غڑے احسان دورانی وای چې دغه داوی په خوانی گورنر هم کړی وي خو د قبالی ځوانانو لپاره ځانګړی یوت پالیسی یا یوت پارلیمنت تر اوسه پورې اعلان کړی شوی نه دی
ګوري چې څومره مسائل چې زموږ قبایلی ځوانانو له درپیش دي مسائل ټول ملک ځوانانو له دومره نشته دی زما په نظر کې څومره ټیلنټ چې قبایلی ځوانانو کې دی هغه چا کې هم نشته دی نو دې حقله چې دی یو جامع یوت پالیسی چې د دې کم مسائل دي هغه پکې چاک آؤٹ شي هغه لپاره یو سولوشن پاک پالیسی کی راشی تیر چکم گورنر سے وہ آ گئی ہوں اخباری بیانات راغل یوت فٹا یوت پالیسی حوالے سر خاص عمل درآمد ہونا شو نو اللہ دیو کی چدا ہوں اخباری بیانات نے بھی پدے باندھ دی عمل اوشی
قبائلی سے مسرا تعلق لرن کو زوانان دا پختونخوا دا گورنر دا اعلان ستائے نہ کرے دا اور تم سرگند کرے دا چدا یوت پالیسی تر مخبا حکومت دا فاٹا ہر ایجنسی کے پہن تنونا ٹیکنیکل کالج دا لوب میدان اور دا روزگار سہولیت ورکوی دا ایف آر لکی مروت سره تعلق لرون کې شاکر بیٹانی وای چې د فاټا ځوانانو کې ډیر زیات ټیلنټ او قابلیت شته خو هغوی ته د حکومت له اړخه هیڅ اسانتیاګانې نه دي ورکړل شوي یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله په دغه بیان کې دا هم ویلی دی چې اف آر کواد کې فاټا یونیورسټي کورم ایجنسی کې فاټا انفارمیشن ټیکنالوژي یونیورسټي او باجاول کې د انجینیرینګ یونیورسټي د حکومت لوی پروژې دي چې ډېر زر به د ځوانانو لپاره پرانستی شي خالد خان مشال ریډیو پیښور
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه د شورو او زیارت په ورځ لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
اوریدونکو د باجوړ د یوسف آباد سیمې زرګونه اوسیدونکو وایي چې د جنکو هاي او میډل سکولونه نه لري دا خلک وایي حکومت ورته سکولونه جوړ نه کړي نو په زرګونه ماشومان به له زده کړو محرومه پاتې شي لسیمې پرې د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو
د خار باجوړ ایجنسی په یوسف آباد سیمه کې د جنکو کوم سرکاري میډل یا های سکول نشته دی نو ولس وایي چې هغوی نشي کولی چې خپل ماشومان د پرایمري تعلیم نه پسته د خار هډ کوارټر یا کوم بل د نږدې سیمې سکولونو ته ولیږي محمد ګل خان د سیمې اوسیدونکی دی او هغه وویل
یو نارینه ماشوم نو هغه خو کېدل نشي تللی او هغه بغیر د سرپرست نشي تللی کنه چې راوځي د باجوړ کوم کې علاقه کې یو زنانه ماشوم وي نو هغه کله لسمې له نام سټوډنټ نو هغه خو یو دی یو پلی نشي کنه ځکه چې هغه کله چې خبره دا کوم خا یو سرپرست کس به داغه ته ځي نو دا کوم یو کس به داغه ته مجربه کیږي د خپل کار روزګار نه بوږي
عمر حیات چې په خپل هم د باجوړ ایجنسی د ډیگری کالج زده کوونکی دی او د یوسف آباد سټوډنټ سوسایټي صدر دی وای چې اولس ډیر غریب دی او په خپل ماشومانو د لری پروتو سیمو په سکولونو کې سبق نشي ویلی
د یوسف آباد نه خار ته تقریبا 8 کیلومتر فاصله ده نو د دې ورځې ماشومان چې کوم دی الته کې هغه نشي تللی نو اکثر ماشومان هغه هیڅ کور نه وتام دا غوږ ځای نشي نه کنه چې ډیر لری نه هغه د وژن هغه ماشومان چې کوم دی سکولونو ته نشي تللی
نور محمد خان د سکول استاد دی او د یاد شوی سیمې اوسیدونکی دی هغه وویل په کار ده چې حکومت په دې سیمه کې هاي او یا میډل سکول جوړ کړي
1500 روپے کایل ور کوم او ګورنمنت هاي سکول ته خپل ماشومان لګم ډیر زیات تکلیف دی او دا کور نه کیږي شپږ ماشومان دي ما ټول تر خاطر تقریبا ته دا د غوړې خاص کیږي د گاډي پر ترانسپورټ باندې ګورنمنت دا ټیل کوم چې را موږ ته کم څه دلته یو هاي ریچ بیډ سکول جوړ شي کنه
حضرت یوسف د محکمې تعلیم باجوړ ایجنسی چارواکی دی او هغه د اولس په دغه غوښتنو وویل
پرامري په کښتا مډل او هاي زمون دغه تنيشته د خار تر راځي
البته په اسلامآباد کې یو برانچ ده او د دې تقریبا د درې څلور کال نه ده ما قسم ته برانچ پروت دی نه چې مونږ خو هغې ته هغې خپل څنګه پوسټونه نه یو مونږ وله د بل څومره ډېټې له برته کړی دی
خو دغه ولس ویل چې په کار ده چې حکومت د دغه سیمو ماشومانو جنکو لپاره باقاعده های اسکول جوړ کړي چې د هغوی ماشومان زده کړې هم وکړي او ستونزې یې هم هوارې شي
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعې په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون باچا سره اوریدئ شي
اوریدونکو د افغانستان د کونړ ولایت د پیج درې د درې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د برېښنا وزارت ورته د مناګي په سیمه کې ژمنه شوې برېښنا کوټ یا ډیم جوړل ک نو دوی په مظاهره لاس پوری کی په دې اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبريال باز محمد عابد رپورټر
ټاکل شوی و چې د 1292 مریض کال په پیل کې به د کونړ ولایت د مناګي سیمه کې د 2.5 میگاواټو په ظرفیت د برېښنا کوټ د جوړېدو چارې پیل شي خو تر اوسه پورې له سروې پرته هیڅ ډول کار نه دی پیل کړی د وټاپور مانوګي او چپی دری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د 13 کلونو راهیسې ورسره د دغه بند د جوړېدو وادي کیږي خود برېښنا وزارت دوی په تشو وادو باندې تیر باسي یو تنې مشال رادیو ته وویل
مانو واهدلار کونړ ولایت ټاپور ولسوالۍ وسیدین کې نوې کال د حمل په 15 تاریخ باندې هغه ویل چې کار شروع کاو کار شروع نکو ابتدای ولا کلی او خلک ورګ دي نو تر اوسه پوریس درک ده دیونه لګي او دا د کونړ سره ظلم دی زیاتې
یو بل تنوایی کده برېښنا کوټ چاري پیل نشي نو دوی به د خپل حق د غوښتلو په خاطر لاریونونه وکړي
زمانو مره الله د ټاپور ولسوالۍ د شامیر کوټ دکړي اوسیدونکو هم کچیر دا د مناګي بند جوړ نشي نو موږ ټول به ولسونه به راپاڅیږو او د برېښنا وزیر پر ضد به جدي مظاهره وکړو
کله چې مو د خلکو غوښتنې د دغه ولایت د والي شجاع الملک مخې ته کې خو دي هغه په جواب کې وویل
موږ د ملي شورا غړو موږ خپل مقامي خلکو وزیر د ابوبکر سره خبرې کړې دي په دې ورځو کې انجنیران راغلي دي هلته ازمکه په اجاره نیول ده خپل ځان دغه بودوباش لپاره او سکیورټي لپاره د اوس په مغزه کې موجود دي ازمکه هغه سره په اجاره باندې دوی چې ځله خپل یو ځای د اوسېدو جوړ کړي او خپل سکیورټي ونیسي موږ سوا دي کله ښکار شروع کیږي خو چون وخت ډېر نیسي دغه څلور کلنه پروژه ده موږ کوشش دا ځای کې دغه نغلو د برق جلال آباد راغلي د پغې کې څلور میگاواټ ازمون سره کونړ سم واده کړل مونږه تل وس کوشش کوو چې دغه کار باندې زر شروع کړو دلته د برق راورسي
یاد دی وی چې د مناګي برېښنا کوټ د کونړ د لنډی سین په سر جوړیږي چې د وټاپور مانوګي او چپی دری ولسوالۍ وته په کافی اندازه برېښنا ورکړي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
که پښتو وای مشال رادیو ور
اوریدونکو د خبرونې اخیرنۍ او شیبو ترغلی یو د ګلیاز نه د خبرونو لنډی زورو
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای چې ترهګرو ته به د ولس په مرسته ماتې ورکوي او ولس د حوصلې د یووالي او د بهادرۍ مظاهره کوي دا خبره نواز شریف نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ازادۍ د وشپېتمې کلیزې په مناسبت مرکزی دستوري ته په خپل وینا کې وکړه دا پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې ډېر زر به د ترهګرۍ پر ضد دغه هیواد پالیسۍ اعلان کړي چودري نثار علي خان ویل چې دوی د ترهګرۍ په وړاندې په یو داسې پالیسۍ کار کوي چې له مخې به ټول جاسوسي ادارې په یو ځای کار کوي د پاکستان په کراچۍ ښار کې تیر شپه د نامعلوم وسلوالو لخوا د اسماعیلي فرقې په دوه جماعتونو د لاسي بمونو د حملو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او دیش نور ژوبل شوي دي چارواکي وایي د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې یو پولیس والا او یو موټر چلوونکی وژل شوي او دوه ملکیان ټپیان دي بلخ په ولسي جرګه کې د بلخ د استازي احمد شاه رمضان د ساتونکو په موټر د ماین په چاودنه کې نن سهار د نوموړي دوه ساتونکي وژل شول او درې نور ټپیان شوي دي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په میدان وردکو او پکتیکا کې د سیلابونو له امله زیانمن شو کورونو ته د بیړنۍ مرستو د رسولو لارښوونه کړې په مصر کې د لری کړل شوی ولسمشر محمد مورسی ډلی اخوان المسلمین ویلي چې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې په سوونو پلویان وژل شوی دي. خو د مصر د صحت چارواکي وای چې په نښتو کې د 15 پولیسوالو په شمول 14 کسان وژل شوی دي. د هند په ممبئی ښار کې د روسي سخت په یو ابدوس کې د چاودنی او د ور لګیدو وروسته دغه ابدوس ډوب شوی دی. د هند سمندري ځواکونو په خبره د چهارشنبه په ورځ په سیندور کیشک نومي ابدوس کې موجود اتل سمندري ځواکونه هم ورک شوی دي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو لګولیا زواره ده. تاسو د مشال ریډیو زمونږ ټوله خبرونه ونیزه خبرونه ریپورتونه او خبرونه په زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې لستلې او کتلې شي. د خبرونه د پایشه بو ترغلیو تاسو په هم دې موجونو د امریکا غږ دیوا ریډیو خبرونه ووري او ورسره ما هارون بچا زما همکار ګلیاز او زما تخنیکی همکار اسحاق امریتا اجازه ترا کوي د لوی الله پامه.